دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او اسرار الله مومند ته هرکلی وایو. اوریدونکو په دې خبری ګړې کې د افغانستان او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د کورونا وایرس په اړه مو هم درته رپورټونه راغونډ کړي دي، او له دې علاوه د خیبر پختونخوا د یوه نومیالي عکاس خبریال د مړینې او د هغه د ژوند په اړه هم رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د اسرار العالم مومن.
لومبے د مهم خبرونو سرټ کی د امریکا ولسمشر وای هغه افغانستان د ځواکونو وستونه ته نه راکلي. اسلام آباد کې دوا پولیسان په ډزو وجل شوی، او د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې خامی اداره وای پراتونکو کې د کورونا ناروغان لپاره د ساختو ماشینانو ضرورت راتلی شي. او زه خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه له افغانستانه د ځواکونو وستو نیټه نه ده ټاکلی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې کمزوري پروسه په دې وروستیو ورځو کې بیا ګړندۍ شوي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه څرګندونې پرون پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې اټکل کېږي نوموړی په نومبر میاشت کې د کېدونکو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې کېدای شي په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ ختم کړي. دغه ګام د نوموړي د انتخاباتي کمپاین برخه ده. ټرمپ د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دغلته یعنی په افغانستان کې له 1900 کالو راهیسې یو. زما په فکر دا کافي ده، موږ هر وخت وغواړو نو واپس تلی شو. نوموړي زیاته کړه چې څومره هم زر مناسبه وي خو ما نیټه نه ده ټاکلي. امریکا او طالبانو په فروری میاشت کې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د طالبانو لخوا د امنیتي ژمنو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مهالویش ټاکل دي. افغان حکومت پرون نور 900 طالب قیدیان خوشې کړل. دا په داسې حال کې دا چې طالبان لخوا دروازنې اوربند پرون پای ته ورسید. د وړوکي اختر لپاره دروازنې اوربند په 40 مئی رامنځته شوی و. په اسلام آباد کې دوا پولیسان په ډزو وجل شوی دي. د مشال دو خبریال د ځای پولیسو لخلې وایي چې یاد پولیسان تیر شپه په ترنول سیمه کې په یو ناکه ولاړ و چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. چارواکي زیاتوي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي، او دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي خو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. جمعت الاحرار وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې. یاد وي چې په دا وروستیو کې د پاکستان دننه په امنیتي سرتیرو او عام وګړو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې خامی ادارې ویاند لیفټیننټ جنرال محمد افضل وایي په راتلونکي کې د کورونا ناروغانو لپاره د ساختو ماشینونو یا وینټیلیټرو ضرورت راتلی شي. محمد افضل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دا وخت له دوی سره 15,800 د ساختو ماشینونه دي.
اگر حالات اسی طرح
نموڑا وای که حالات همدا سے خراب وو نو مکتبا د شو خو 2000 وینټیلیټرو ضرورت راځي. د 1200 ساختو ماشینونو اډر مو ورکړي. امریکای هم د اتیه په توګه د 200 وینټیلیټرو راکولو وړاندیز کړي. د براسل کې د چې پاکستان کې ډاکټرانو په وار وار مشال دوته ویلي چې ځینې خلک د ماسکونو چولو سماجی فاصلو ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر باندې عمل نه کوي چې لوجې کورونا وبا مخ په زیاتېدو ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 55,515 ته لوړ شوی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر ننه په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ 1210 کسان وژلي، خو له دې ناروغۍ 33,344 زیات کسان رغېدلي اهم دي. او د اروپایي اتحادیې زیاتره هیوادونه د کورونا وبا تر کمېدو وروسته د پولو خلاصولو پر اقداماتو غور کوي. دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې په تادۍ کې د بندیزونو لرې کولو پس په سمدستي توګه د کورونا ناروغۍ د دویمې څپې راپورته کېدو خطر دی. په نړۍ کې دا وخت تر 55,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 3,46,000 کسان ترې مړه شوي دي. خو په ختیځ آسیا او اروپا کې چېرته چې مخکې وبا زور نیولی وو، ښکاري د وایرس خوریدل پکې ورو شوې دي. سپین جو له هغو هیوادونو دی چې کورونا سخت ځپلی وو، په اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د پولو خلاصولو په اړه یوه عمومي تګلاره جوړه کړي. د وطني محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل. ویاند وو اسرار العالم مومند، او لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، لومړی موضوع ته ورځو. لومړی موضوع دا ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستانه د سرتیرو ایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا 19 کاله په افغانستان کې سرتیري وساتل او دی فکر کوي چې نور بس دی. د فبروري پر 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې ټول امریکایي او بهرني سرتیري د 14 میاشتو په موده کې له افغانستانه وځي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
داسې ګمان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره منعکسه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کیږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل نه، ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې. خو په مناسب وخت کې موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ته راښکته شوي افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته، نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 14,800 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې 3 هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی. نور بس دی، هغوی پوهیږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه، بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوي دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ مو اوریده. پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د تاوتریخوالي پیښې یو کال پوره شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دې پیښې پوره انصاف ځکه نه دی شوی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو په وژنه کې ککړ پوځیان نه دي سزا شوي، خو حکومتي غړي وایي د تاوتریخوالي په پیښه کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او دا مسأله هواره شوې، نو ځکه باید نور د مظاهرو پارولو لپاره ونه کاریږي. بشیر ګواخ معلومات لرکوي.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د 15 وژل شو ولسی وګړو د لومړي تلین د تورې ورځې په توګه د لمانځنې په وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دا پیښه به هیرېدو ته نه پرېږدي. د دې غورځنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي محسن داوړ د مې په 6 د شمالي وزیرستان خړ کمر ته تللی و او هلته یې ځایي خلکو سره تر فاتحې وروسته په همدغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د دې ورځې په یاد کې د وړو وړو غونډو تابع کړې ده.
دې باندې مونږ پیره اعلان کړو چې مونږ به یو ډېره غټه غونډه کوو په شمالي وزیرستان کې چې هغې شهیدانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړو. خو بیا خو د کورونا وایرس له کبله هلته هغه حالات هغه شانې مناسب نه و چې مونږ هغه شانې غټه غونډې کړې وې، نو بیا مونږ هغه فیصله بدله کړه او دا فیصله مو کړه چې دا به مونږ توره ورځ مانځو. نو راجسونه پر ریاست ته نو ریاست نو ځان له سزا په یو صورت هم نشي ورکولی. نو تپوس خو به وخت سره کېږي. فی الحال خو مونږ دا ده چې په دنیا باندې دا خبره ومنله ریاست دا پروپاګاندا کوله چې دا غنی مونږ په دې باندې حمله کړی دا.
د 2019 کال د مئی په شپږشتمه په خړ کمر کې خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هرکلی ته ورغلي وو چې پر یو چک پوسټ یې د پو سره ناندرې وشوي. د داوړ په وینا په دې موقع پوس په بې وسلې خلکو ډزې وکړې، 15 کسان یې وژل او تر 30 زیاتې ژوبل کړل. هغه مهال د پوز وین میجر جنرل اسیف غفور ویل چې دې خلکو د پوز خلاف نارې وهلې او د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په وینا یې پر یو پوزي چک پوسټ برید وکړ چې پکې 15 پوځیان ژوبل شول. تر دې وروسته علي وزیر او محسن داوړ ونیول شول او تر 4 میاشتو پورې قید تیر کړ. په همدې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر د پیښې په غبرګون کې د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې روانې وساتلې او حکومت د شهدا پیکیج تر نامه لاندې وژل شوي هر یو تن ته 15 لکه او هر زخمی ته 10 لکه روپۍ ورکړې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د مئی په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست د آئین له مخې د خلکو د ژوند د خوندي ساتلو ذمهواري لري. نو نه یوازې د خړ کمر پیښې په اړه دې شوي تحقیقات مخې ته راوړي، بلکې په راتلونکي کې دې هم د داسې پیښو مخنیوی وکړي. دی وایي تحقیقات دې وشي، پوره تحقیقات دې وشي. بله خبره دا ده چې دا د خلکو حق دی چې معلومات ولري، نو صحیح معلومات دې خلکو ته ورسیږي، خو ماته نه ښکاري چې داسې به وشي. د دې وجه دا ده چې زموږ حکومت اکثره فیصلې معذرت خواهانه وي، دوی سمې پرېکړې نه کوي. نو زما په فکر اوس چې زموږ د ملک کم حالات دي، لاغې نه ښکاري چې حکومت دې ووایي چې هلته رښتیا څه شوي وو. دا امید نشته، خو داسې باید وشي ځکه چې دا د ولس حق دی. د تورې ورځې په توګه د خړ کمر د پیښې د لمانځنې په وخت د شمالي وزیرستان په هغو کلو کې خلکو په کورونو تورې جنډې لګولې وې چې د پوز په ډزو پکې خلک مړه شوي وو، خو واکمن ګوند تحریک انصاف ته دا کار سیاست ښکاري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې ګوند غړي اقبال افریدی د مئی په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دې پیښې قربانانو ته 15 لکه روپۍ ورکړي دي، نو ځکه د دې مسلې د بیا راوچتولو ضرورت نشته.
جائز مطالبات کی رحمانی زمان کی کیا ہو لکا پکار داری کے اسمبلی مقصد داری کی اسمبلی تا سرے دین و حال آخری دے دے انا کو ایک دم چیز دوی سیج بین بارا چیز دی با دا حکمہ طرف دی آری کو بانے خبرہ نکے یا دی کی حکم مسائل دی آد حکمت پر سطح دا حال کی دو پر دے بانے پر سرکو بانے دی دارو خلاف آواز اچتاول اسا مقصد دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی په 26مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د خړ کمر په پیښه کې به انصاف حله وشي، چې د ولسي وګړو په وژلو کې ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړل شي. پوز پر دې غورځنګ تور پورې کړی چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او امنیتي ادارې بدناموي، خو دا غورځنګ وایي دوی د پاکستان د آئین تر مخه د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو زمگ غگ ہمدار از پر د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن ہم او ریدائی شے د مشال رادیو اپلیکیشن که اینڈرائیډ سیستمونه استعمالوي یا آیفون یا آیپیډ استعمالوي نو کولای شي چې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړي. اوس هم بلې موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو خونه وایي چې کورونا وایرس د صوبې برآمدات زخت ځپلی دي. د دوی په وینا حالت اوس یو څه ښه شوی، خو پخوانی حالت ته تګ ښایي ډیر وخت واخلي. سوداګر وایي ډیر تاوان ورته د وایرس مخنیوي په مخه له افغانستان سره د لارو تړلو اړولی دی. د پاکستان حکومت د مارچ له نیمایي راهیسې له افغانستان او ایران سره لارې وتړلې، خو په اپریل او بیا په مې میاشت کې یې په پړاوونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اقدامات وکړل او لارې یې پرانیستې. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس وای د کورونا وایرس له کبله د هوایی او ځکنی لارو تړل کېدو د صوبی پر برامداتو پراخ اثر کړی دی. د یادی ادارې مشر مقصود انور د مئی پر شپږم مشال رډی تویل چې د صوبی برامدات بالکل په ټپه درېدلی وو خو اوس بیرته مخ پر بهالی دی.
کی پی نا زیاد چې کوم یې ایکسپورت کېدل هغه سیمنٹ ماربل فوډ آئٹمز یعنی غوړی دے دین علاوه فروٹس دی سبزیان دی فریش فروٹس دی دا ټول چې دی کنا دلته راتلو نو دا چې دی تقریبا دونیم بلین ڈالرز پورې د دې والیوم او دا کرونا په وجه چې دی کنا دا چې دی تقریبا زیرو شوه او اوس چې کلا تجارت لګوندې شروع شو نو دا تقریبا تاسو وای چې هاف بلین چې دی کنا ڈالر ته تقریبا رسیدلې دي.
په کراچۍ او تورخم کې د برامداتي مالونو په لیست کې خدمات وړاندې کوونکې راشد شنواری وای کرونا وایرس د برامداتو په وړاندې وار لمخه پرتی ستونزې لا پسې زیات کړي دي.
کافی حد پورې تقریبا 95% تقریبا پاکستان ایکسپورٹ ختم دی. پاکستان د لاس د افغانستان مارکیټ لاړو اوتو او نورم روان دی. بس یو څو ایټم وی چې حکومت افغانستان کې نوی نوغه به کېدې شي پاکستان سروایوالو کا را در دین دیس خو ما نه دی خیال چې مونږ غلطه د 2020 خو شا کې مونږ غلطه نور باقی سروایوالو کړو د ګډه زیات ایشوز کریټ کیږي د پاکستان له خوا هم د افغانستان له خوا د پاکستان مالونو خاطر نو څه کوم چې ورلد وایډ کوم پرایورټیز ورکول کېږي د بزنس ته نو هغه دلته بالکل نور کی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشر زاهد شنواری وای ک له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې نه وای نو شای اوسنیو حالاتو د خیبر پښتونخوا پر برامداتو دومره اغیز نه وای کړي.
د افغانستان د لارې د زمکې د تجارت یو داسې گنجائش مونږ سره وو چې په هغې کې زموږ ځینې زراعتي سامانونه چې دي د خوراکي مواد چې دی د هغې ایکسپورټ کېدای شو او ورسره زموږ د افغانستان کې د خپلې صوبې نه چې کوم د ګوړې ایکسپورټ کېږي هغه مونږ کېدای شو هغه دلته نه به کېدو مخکې څه چینی ایکسپورټ به هم کېدو خو هغه چینی برآمدات چې دي هغه بند شوي دي او دې سره د سیمټو څه ایکسپورټ چې دی زموږ د دوه سلو سیمټو کارخانه په صوبه کې شته ده دا غې ایکسپورت بکېدو دوی خبري خدا کوي چې موږ شپږ ورځې بارډر کولاو کړو او 45 غنټه کولاو کړو دا سی وشو غا سی وشو حقیقت دا ده چې تجارت چې دی هغه چالو شوې نه ده او د افغانستان سره زموږ د ځمکې کوم تجارت او دا غې په وجه د خیبر پښتونخوا کوم ایکسپورت نو هغه ته ډېر لوی نقصان رسیدل ده.
د برامداتو کاروبار کوونکي وای دوی د برامداتو چټکی بحالی ته لدی قبل ډیر نه دی خوشبین چې په ملکی کورونا وایرس اورس تربلې خپریږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د اسلام آباد پولیس وای نن سهار وختي د دوو وجلو سرتیرو جنازه وکړه او مړی کورونه ته واستول. د ترنول تانی پولیس چارواکی وای دا سرتیری پرون ماخستن پر ناکه ولاړول چې وسلوال ور باندې ټاسي وکړي. د پاکستان رسنۍ وای د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حملې ذمہواری منلې خو پولیس وای تر اوسه پلټنې نه دی بشپړې کړې او مقدمه یې د نامعلومو وسلوالو ضد دایره کړې. احمد الله تفصیل لري.
د اسلام آباد د ترنول تانی ایس ایچ او محمد ارشد نن د شروع پورز مشال ویډیو ته وویل د ترهګرۍ دا پیښه د مئی په شپږشتمه په جی ټي روډ ناکې هغه وخت را مخې ته شوه چې پولیسو په دوه موټر سایکل سوارو نامعلومه کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه او هغوی پر ځای د ودرېدو په ناکا ولاړو اهلکارو ډزې وکړې او ای ایس آی محسن ظفر او حوالدار سجاد احمد یې ووژل. تیر ماخستن شاوخوا نه نیمې بجې دا پیښه را مخې ته شوه. محسن ظفر او سجاد احمد په ناکا ولاړو او کله چې دوی په دوه موټر سایکل سره کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه نو هغوی پرې ډزې وکړې. محسن ظفر خو په ځای مړ شو خو حوالدار سجاد احمد په جوبل حالت کې د اسلام آباد پیمز روغتون ته راوړی شو او نوموړي هغلته سا ورکړه. د دواړو اهلکارانو د جنازې مونځونه نن سهار شاوخوا څلور بجې د اسلام آباد په پولیس لاین کې وکړې شوې. د ډزو وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول خو ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ټی ډي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وای جماعت حزب الاحرار په نوم وسلواله ډلې د برید مسولیت منلې ده. د ذکر دا چې د اسلام آباد په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي. د 2019 کال په اگست میاشت کې د اسلام آباد په آی جی پی سړک نامعلومه وسلوالو د پولیسو په ایوې پوسټې ډزې وکړې او دوه اهلکاران محمد سقلین او خرم تنولی یې ووژل او یو اهلکار محمد جانزیب یې جوبل کړو. هم د تیر کال په جولای میاشت کې د کوټې په باچا خان چوک کې په ایوې بمی چاودنه کې دوه پولیسو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. د بلوچستان پولیسو مشر په وینا د چاودنې نخا د پولیسو یو گاډی وو. دې ترڅنګ د تیر کال په مئی میاشت کې په لاهور کې داتا دربار دروازې مخې ته په پولیسو هغه وخت چاودنه وکړې شو چې امنیت لپاره ولاړ وو. په چاودنه کې شپږو اهلکارو په شمول 9 تنه وژل شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
کورونا وایرس ذکر وشو نو یو دوه رپورټه د هغې په اړه باندې لرو. یو خو خبری رپورټ دی، یو هغه داسې دی چې د کورمې د سدې روغتون یو چارواکی د کورونا وایرس له ناروغۍ مړ شوی دی. چارواکی وایي مړ کس د روغتون مشر، ډسپنسر او تخنیکار یا ټیکنیشن وو. د چارواکو په خبره اشرف ګل دوه اونۍ مخکې په کورونا وایرس سخته شوی او تر درملنې لاندې وو. دا په کورما کې لومړی روغتیایي چارواکی دی چې له وایرسه ومړ. د اشرف ګل خپلوان تور پورې کوي چې د هغه په درملنه کې غفلت شوی، خو چارواکي دا خبره ردوي. طارق ورغزای له پیښوره.
په کورما کې د نهې پورس د کورونا وایرس له وجې د سدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي چارواکی اشرف ګل مړ شوی دی. د یاد هسپتال مشر ډاکټر سید واجد علی شاه وای خدای بخاله چې هغه تور سره سینیئر ډسپنسر او میډیکل ټیکنیشن وو. د مئی په لسم ورته کورونا وایرس لګیدلی وو او پرونی سا ورکړه. ډاکټر سید واجد علی شاه زیاتوي نوموړی په هسپتال کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي پر ضد د جوړ شوي ټیم حصه وو چې په مړ کېدو یې نه یوازې دا چې هغلته طبي چارې متاثره شوي بلکې روغتیایي عمله یې هم سخت اندېښمنه کړې ده.
تاسو دا خپه دې چې سړی هسپتال سره ټي ایس کیو سره لیمټډ ټو سټاف ته مو سره یو کاس کمی یا دی افیکټ وو مو باندې ډیر چي.
د اته سال وختو کالو اشرف کول د ضلع لومړی روغتیي چارواکي دي چې د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په ضلع کې تر اوسه د روغتیي عملې درې تنه د کورونا وایرس وهلي چې په دې کې دوه ډاکټران هم شامل دي. اشرف ګل پمړینا د هغه ورو شریف ګل دا پښتنې روچتې کړي چې صحت محکمې له کورونا وایرس د بچو لپاره کم احتیاطي ګامونه پورته کړي ول او بل دا چې کله له یاد وایرسه مکمل صحت مند نه شوي نو روغتیایي مشرانو ولې له هسپتاله د تلو اجازه ورکړه او اخیری دا چې آیا د سیمې په هسپتالونو کې وینټیلیټر او نور داسې سهولتونو کمې د هغه د مرګ سبب خونه وو. موږ چې کله د شریف ګل د ټولې پښتنې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن مخې ته کېښودلې نو هغه ویل هغلته طبي عملې هر کس ته حفاظتي جامې، ماسکونه او دستانې ورکړې او زیاتوي چې د حفاظت هیڅ کمی نه دی پرېښودلې تر دې چې ټیسټونه هم کړي او که بیا هم داسې څه غفلت شوی وي نو د یو ذمهوار په حیثیت به پښتنه کوي خو لګېږي داسې چې په علاج کې هیڅ کوتاهي نه ده شوی. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وایي د سیمې په هسپتالونو کې هر هغه سهولت ورته د پوره کېدو لپاره کوشش روان کړی چې د کورونا مریض د علاج لپاره سوري وي.
او دغه انټسټلیدا دا ریپورت مطابق چې راځم مریض سټیبل دی
موږ په کور کې مطلب لري د ایسوپی مطابق خیال شو ساتل دا موږ سره د چات دی نو موږ ته باقی د پدې چارې باندې لیکلي دا کور د پاره وته د غم لیکلي دي په دې باندې موږ دا بلیم نشو لګولای چې دا د غفلت مظاهره شوی ده.
په کورما ضلع کې په لومړي ځل د کورونا وایرس پیښه د اپریل په اولنی هفته کې ثبت شوې. په ضلع کې د مئی تر شپږشتم نیټې پورې تر اتیاو زیات تنان د کورونا وایرس وهلي دي. د دې نه علاوه هغلته یو څلوېښت پورې د کورونا مریضان داسې دي چې هغوی له نورو ځایونو راغلي. په علاقه کې تر دېرشو زیات بیرته جوړ شوي خولې پنځه تنه له کورونا وایرسه تر اوسه هغلته مړ شوي هم دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا ډاکټران ویره څرګندوي چې تر اختر وروسته ښایي په صوبه کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شي. ډاکټران دا هم وایي چې زیاتره خلک د کووید 19 ناروغۍ پر علاماتو لرلو سربیره معاینه نه کوي او ځینې داسې کسان هم شته چې علامات نه لري خو وایرس پکې موجود وي. دوی وایي دا ډول خلک وایرس نورو ته انتقالولی شي. ډاکټرانو پر ولس غږ کړی چې ټول احتیاطونه وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ولس کې د ناروغۍ په اړه د آگاهۍ خپرولو لپاره کار کوي. فرخنده اسد موضوع ته کتنه کړي.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي زیاتره خلک د کورونا وایرس ته ټیسټ کولو نه ډډه کوي. د ډاکټرانو په خبره ځینې داسې مریضان هم شته چې د کورونا وایرس علامات لري خو خپل ټیسټ نه کوي او یا دا خبره له خلکو پټه ساتي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر لیاقت چې په خپل هم ورته کورونا وایرس شوی وو وایي اوس روغ رمټ دی او باید خلکو ته ووایي چې د کورونا وایرس علاماتو ښکاره کېدو سم دست وروسته دی ځان له نورو خلکو بېلوي او خپله معاینه دی.
د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان وای په ملکند کې د ورځې د کورونا وایرس ټول یو سلسله ویخت ټیسټونه کیږي چې په سرکاري لیبارټریانو کې دغه ټیسټ وړیا وي خو خلک لا هم د ټیسټ کولو نه ډډه کوي.
سوسایټي کې ایون دا چې یو پوزټیو په کور کې راشي نو هغه بیا نور هم پوزټیو د هم سسپیکټ او کانټاکټ ټریسینګ کو او دا خلک لري په کار ودار شي یار دا خلک راوځي او دی خپل سکرین اوټ شي چې د خپل ځان لپاره د خپل نور خویندرو لپاره مور پلار لپاره دا اور په ریسک نه جوړيږي.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت سره تعلق لرونکي ډاکټر وسیم مروت وای خلک ته دغه وایرس په اړه پوره پوها لانه لري او بل خبره دا چې پر خودل شوو احتیاطي تدابیر عمل هم ان کبی
هر کس ته کوي چې تدارې تدابیر دی فولو کی هر کس ته استعمالي هر کس چې کوم کس ته توخای وی زکام هی مړی خراب وي دا کسر خو دی لازمی استعمال دی لپاره خو مرسته چې کوم عام خلک دی دکانونو کې ګرځي مزدوران دي څوک دی ماسک استعمالي یو بل نه دی په 6 فټ فاصله باندې پاتې کیږي لاسونه دې روزانه خپل پیند ته مړه د کتابون تر صفا کوي کوشش ته کوي چې په غیر ضرورت په جمعهتونو کې هغه کې زیات نه دی.
ډاکټران دا هم وایي په لومړنۍ ورځ کې کورونا وایرس یو مثبت تند کور مخې ته حکومت پولیس ودرول چې دغه کور یا کلی خلک بهر پرې نکتی. د دوی په خبره دا هم یو وجه ده چې خلک اوس ته ټیسټ کولو نه یریږي. د خیبر پختونخوا د صحت عامه یا د پبلک هیلت او انجینیرینګ خصوصي معاون ریاض خان وایي حکومت یې کوشش کوي چې په ولس کې دغه وایرس سره د تړلو ځینو ناسمو خبرو په اړه پوها پیدا کړي.
ملیشیا کی دبی کراچی کی مزدوروں داغے پغارت سره
هغه خلک چې کله ګونیر ته دننه راتلو نو پراپر د هغې مونږ ښه چیکنګ او هر بارډر باندې چې کله انټر کېده به ګونیر ته مونږ دلته چې د هغې هغه شان هغه دغه کړی تاسو د لږ فکر کړی د هغې د هم د اثر په حوالې چې 1000 د پاسه مونږ ټسټونه کړي د کورونا ورځې پورې په هغې 1000 ټسټونو کې چې دی زمونږ سره 162 کسان چې کم دي دا زمونږ سره پازیټیو راغلي په 162 پازیټیو کسانو کې 131 چې دي نو هغه ریکور شوي دي واپس ترې خپل کورونو ته چې کورونا پازیټیو وو بیا نیګیټیو شوي دي او صحتمند واپس خپل کورونو ته 27 کې هغې آئسولیشن وارډ کې دي چې 70 پلس د هغې ایج وو هغه درې کسان په هغې کې وو پاتې شوي تاسو دې ریشو ته وګورئ خلک د ټیسټ مطلب لائٹ په دې باندې لائٹ خدا چې نه اخلي هیڅ کوم کله مطلب په سیمپټمز راځي او هغه پوریږي چې هر دا سیمپټمز دي نو بیا ظاهر خبره ده کومه کم ټیکټیو دی هغه خپل باندې خرچ کوي خپل هم پتی راځي خلکو ته احتیاط شوم کې په تعلیم هم کمې دي نو موږ خلک اسیم بای نیچر هم دا چې پښتانه خاص کر او بلکې پاکستانیان چې اوس هم بلا خلک راځي چې راځي په دې سټیج باندې خلکو دا سوچ دی کنه
د پاکستان صحت محکمې د وبپاڼې تر مخه د مې تر شپږویشتمې نیټې پورې په ټول هیواد کې د دغه وایرس 4,99,900 کسانو ټسټونه شوي دي چې پکې 55,500 کسانو ته دغه وایرس شوی دی او تر دې وخت پورې 3,13,314 کسان راغلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدن کو دا کورونا وائرس مخنیوی په مخه حکومت سوات ته د اختر په ورځو کې د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولې ده. د دې ترڅنګ د سیمې ټول هوټلونه تړلې دي او انتظامی ورته امر کړی چې هیڅ چاته د پاتې کېدو اجازه ورنکړي او خواړه دې هم نه خرڅوي. د سیمې د هوټلونو مالکان او کارکونکي وایي سکالې لوی زیان ولید. نیاز احمد خان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان تر مخه ټول سوات کې 800 وړې لوی هوټل دي چې سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوي. د کې تر 150 پورې کاروندان کار کوي. دوی په وینا سخت کال اختر کې د حکومت لخوا په سیلګرۍ د بندیز د وجې د هوټلو په کرونو روپو زیان وشو.
د سوات د نوکرانو تنخواګانې دي 1 لک روپۍ د میاشت د یو هوټل داسې د ایر کې باندې سات کړې نو تقریبا 30,000 روپۍ پر هوټل نقصان روان دی. کرایان په خلکو دی باندې کار کرایان واړي بجلی بلونه را روان دي اوس کې دا هوټل داسې بند پاتې شي نو بیا چې ته اوس کو راغی بیا په دې باندې بوله 15 روپۍ بیا لګي سپایانې به کې دا بستاري او دا هر څه بدلې نه وي کې نو دا د تقریبا 2 سات پورې دا 50-60 کروڑ روپونه زیات پر بند نقصان شوی دی کنه.
د منګوري په بای پاس کې د سوات ریور هوټل یو کارکونکو عمران وای چې د 13 میاشتو راسه د هوټل څوکیداری کوم. هوټل کې را سره لسو نورو ملګرو کار کوو. هغه د کار نشوالي لوجه پر رخصت دي. د د په وینا د اختر په ورځو کې به د دوی د شپږشتو کمرو هوټل د میلمنو نه ډکو.
خپل چې تقریبا 10,000 روپۍ تنخواه ده 12,000 روپۍ تنخواه ده نو 10,000-12,000 به دغه شوې. نور عام روټین کې داسې 5,000-6,000 روپۍ به زمونږ ټیف وغیرہ راغی نو تقریبا 10-15-20,000 روپۍ به برابر شوې. نو هغه خو اوس بدن اوس مالک زمونږ هوټل زمونږ تنخواګانې بندې دي. مالک باندې هوټل خرچې دي بیلونه راځي د بجلی نور داسې مشکلات پکې راځي نو یره ولله سوچونه خو ډیر زیات دي. داسې صورتحال نو زندگی مشکل ده. هر سړی به لکه مشکل طرف ته روان دی کنه.
د منګوري په پیزاګر ټوټ د سیند په غاړه د شربتونو او نور خوراکي شیانو دکاندار وقاص وای چې د سیلانانو نشوالي له وجې د بیروزګارۍ ښکار یو. زیاتره دکانونه بند دي.
د 2.5 لک روپۍ زموږ تاوان شو او چې بای پاس څوک راځي پولیسان به سره شو دکان بند وای او کسان د دې ځین ولې مونږ ډیر په داغه کیو او 12,000 روپے ور کولی جو ساغم مونږ لینے دی راکړي او زمونږ ډیر غریب واله دي. ډیر شي اختر کې مونږ 2.5 لک روپو مال لاړو خو پورا کارو. په دې اختر کې ډیر زیات توانی شو. بس فکور کې تنگ شو جو راو زدل تر کینو خپل ټایم پاس کو. بس سو فکور کې ټایم نه پاس کی.
د سواد سین په غاړه پکوړې خرڅون کې امین الله وای چې کالو سر به کار روان وو، خو چې کله به د اختر ورځې شوې نو روزګار به ډیر زیات خو دی اختر کې روزګار د نش برابر دی.
دی اختر کې لاکډاون مکډاون شروع دی، بس الله سم پر کار لګول دی او 300 روپۍ نقصان وکړ. نن بیا راو دی الله سره ته ولړ کور کې تم شو نور کار نه مانو نشته. کاروس کال غو بد نه غنو چې دا روډ به سار نه بنو د ماخام بورې چې روډ موډ به بن شو زمونه به خلکو سوا وسه ملمانه براتو چکر لا چا به یو شی غسو چا به بل شی غسو وزا سکل ارسه بندی نو کار نو مارو نشته بس دغه ما تاسو ته پرون مون کار لګولو تاوانو پکې کړه ودا دوه میاشتې کور نه سو کور تم شو بس نن بیا راو دی الله سره ته نشو.
د سوات ضلع انتظامی مشر ڈی سی ثاقب رضا په دغه اړه مشال ډیډیو ته ویلي چې د حکومت لخوا په سیلګرو بندیز دی او په هوټلو هم پابندي ده. دوی وایي چې د کورونا وایرس نه متاثره خلکو امداد لپاره به جاج اغستې شي.
اس کے اوپر اسسمنٹ کی جا رہی ہے، سینئر
لیول باندې به جاج اغستې کیږي په صوبایي کچ او هم په مرکزی کچ چې کوم کوم کاروبارونه خراب شوي دي د هغوی به سرنګ مرستې کولای شي، خو تر دې دمه د ضلع په کچ څه قسمه پالیسي یا هدایت موږ ته نه دی راغلی. په سوات کې د هوټلو په بندیز د سوات هوټل اسوسییشن لخوا د خپګان سرګندونی شوی او د اتحادی مشر حاجی زید خان په دغه لړ کې د مئی په 13 نیټه د اتحادی هنګامي غونډه رابلل ده چې پکې به د هوټلو پرانستو په اړه حکومت ته خپلې مطالبه وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان دولتي بانک لارقام سره سم هر کال بهر میشتي پاکستانیان په عربونو ډالر خپل خپلوانو ته استوي. ښایي دا پیسې سږ کال کم شي. د دې وجه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د کاروبارونو تړل کېدل او له دې عمله د روزګارونو ختمېدل ښودل شوي. کورونا وایرس د 2019 زیږیز کال د ډسمبر په میاشت کې په ووهان ښار کې ښکاره شو، خو وسته نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي، خو اوس د ډیرو خلکو دې کاروبارونه خراب شوي دي او خپلو کورونو ته د پخوا په څیر پیسې نشي استولی. بشیر ګواختي موضوع ته کتنه کړي.
دا په متحده عرب امارات کې د خبر پختونخوا د خلیل بنيري هغه سامان وړونکو ټرکونه دي چې نن سبا کم وخت چلیږي او ډیر وخت ولاړ وي. د هغه په نه د روزګار د کمیدو وجه د کورونا وایرس دی چې د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانه بندې دي. بنيري د مې په 21مه مشال رډو ته ویل چې د پخپل هر کال د اختر لپاره 2 یا 3 لک روپۍ کوټ تلګلې، خو دا ځلې هیڅ وانستول.
موږ خپل هم انوایس شکل ورکړو کپنو ته، نو هغه کپنو موږ ته په وخت باندې پیمنټ را نه کو، نو مخ ته موږ کوم ډریورانو ته بیا په وخت باندې پیمنټ نشو ورکولې کنه، موږ بم ډیلې کو. نو د دې کرونا په وجه باندې ټول ډیلې شو. نو دې په وجه باندې موږ ذاتی خپل هم پیسې دفتر د پاره یا د روجې د پاره ونه لګلې.
په تیر کال کې د خلیل بنيري لخوا کوټه لګلې پیسې په هغه 30 ارب ډالرو کې شامل دي چې د پاکستان سټیټ بانک تر مخه په 2019 کال کې بهر میشتو پاکستانیانو په دغه هیواد کې خپلو خپلوانو ته لګلې دي. خو د کورونا وایرس له امله د کاروبارونو تړل کېدل به دا شمیره راکمه کړي. نړیوال بانک د اپریل په میاشت کې وویل چې د دوی د اندازې تر مخه به دا کال د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا لیږل کېدونکې پیسې 30% کمې شي. دې مسلې د پاکستان چارواکي اندېښمن کړي دي. وزیر اعظم عمران خان د مې په 3مه آنلاین شوي د ورلد اکانومیک فورم په نړیواله غونډه کې دا خبره یاد کړه.
دی
وایي د برآمداتو غوښتنه کمه شوې ده ځکه چې کاروبارونه تړلي دي، خو موږ ته یو بل چیلنج هم راپېښ دی. موږ د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا رالیږل کېدونکو پیسو د کمی سره مخ یو. زموږ ملک پر دې پیسو بیخي ډېره تکیه کوي، خو په خلیجي هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کمیدو وروسته ډېر روزګارونه خراب شوي دي. زمنګ اقتصادي ادارې لګیا دي په دې کار کوي چې راتلونکي کال لپاره څه وکړو. بهر میشتا پاکستانیان او پیسې یې د پاکستان د اقتصاد لپاره دومره ارزښت لري چې حکومت ورته یو وزارت او یو اداره جوړه کړې ده. د بهر میشتو پاکستانیانو وزارت پر ویب سایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د 2020 کال د مې د میاشتې پورې په بهر کې 9 میلیونه پاکستانیان میشته دي. په دوی کې 4.8 میلیونه په عرب ملکونو کې دي. د بهر میشتو پاکستانی وګړو ورلیګونکو پیسو د چارو سنبالونکو سرکاري ادارې پر خپل پاڼه لیکلي چې تر ټولو ډېرې پیسې له سعودي عرب ورځي چې په پاکستان کې د میلیونونو خلکو ژوند روان ساتلی دی. د مومندو د میچنۍ اوسیدونکي اشرت مومن 9 کسیزه کورنۍ هم په دغه خلکو کې ده. د هغه ورور په سعودي عرب کې کار کوي چې اوس مهال پر کاروبار د کورونا وایرس د اغیز له کبله بے روزگار شوی دی. هغه وایي د ورور د بے روزګارۍ له امله ورته تیرې 2 میاشتې پیسې نه دي ورغلي. نوموړی د مې په 1 ویشتمه مشال ریډیو ته وویل،
کورونا راغلی ده نو دې سره زمونږ د دې علاقو د هغې سره څنګه چې ټول ملک نړۍ کې چې دی حالات خراب دي، نو سره سره زمونږ د علاقو زیر تر زبه خراب شو چې زمونږ زیر تر دارومدار د دغه خلکو په پیسو چې کوم زمونږ د کورونا بهر تللي، هغوی زمونږ ته روجې له پیسې رالېږلي، اختلونو ته به پیسې رالېږلي، چونکې اوس دا هغوی د 2 میاشتو نه په خپلو کمرو کې ناست دي، روزګار نشته دی او تنخواګانې ورته نه ملاوېږي، په پریشانۍ سره هغه مخ دي. هغوی سره سره مونږ دلته مخ ځکه چې مونږ به زیر تر خپل اخترونه روجي یا نور تهوارونه د هغوی په دغه باندې مناول تېره هغوی مونږ ته څه مدد راکوي او مونږ به دا منوو. نو دې ځله زمونږ روجي هم ډېرې خرابې ځکه تېره شوې چې هغوی مونږ د روجي نه مخکې هغه د روجي خرچه راونه لېږله، اختر هم دا تېر راغی خرچه راونه لېږلی شوه، ځکه چې هغوی تلته نخاګانې نه ملاوېږي، هغوی په خپلو کمرو کې ناست دي.
د روغتیا نړیوالې ادارې تر مخه کورونا وایرس د انسانانو په ګڼه ګوڼه کې خورېږي، نو ځکه د خلکو راټولېدو مخنیوي لپاره په اکثرو هیوادونو کې کارخانه او دفترونه تړلې دي. د مزدورانو د چارو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې د اپریل د میاشتې راپور وایي چې په نړۍ کې له 3 عرب مزدورانو څخه د نیمایي هغو په کار کې خلل پیدا شوی او نږدې 315 میلیونه خلک بیروزګاره شوي دي. په دوی کې ډیری هغه مزدوران ښودل شوي چې دندې قانوني خوندیتوب بیمه او رسمي قرارداد نه لري. اقتصاد پو انور شاه وای په غیر رسمي کارونو کوونکو کې هغه پښتانه مزدوران شامل دي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په کارونو مصروف دي. هغه د مې په 1 ویشتمه مشال ریډیو ته وویل، حکومت باید د دوی د دندو خوندیتوب لپاره اړوند هیوادونو سره خبرې وکړي، ځکه چې دا خلک دندې ونه لري نو پاکستان ته پیسې نشي لیږلی.
بیمار شي یا چوټیانې شي یا داسې صورتحال راځي نو هغو ته سیلریز نه ملایږي، اچانک چې کوم دینو دا هغو جاب لاسز کی. نو حکومت پاکستان خاص کر د سعودي عرب سره جنگي زمونږ تعلقات خدي جاغو کم از کم دا کوشش وکړي چې کم زمونږ هلته ورکرز دي، نو چې هغو کم از کم لوکل لیبر لاز دي داغې مطابق خو کم از کم دا هغو زره ټریټمنټ کی، نو هغو به ټوټل ارننګ لاس په داغو بیا نه. بل موږ سره حل دا ده چې حکومت چې کوم دی سر انسینټیو سکیم اناؤنس کی د هغه کسانو دپاره، ځکه چې خلک اوس لوکوټې الرټ دی چې که جاب لاسز چې کوم دی لانګ رن شي نو که دغه چا سره پیسې دم نو هغه به لوکوټې هولډ کوي. وه نو چې په حکومت پاکستان چې کوم دی انعامي سکیم اناؤنس کولی شي، لکه اوس پر څنګه پاکستان هاوسنګ سکیم چې کوم دی هغو دپاره یو پلاټ په پرایس کې چې کوم دی ډکلیئر کولی شي چې څوک دومره ریمیټانس راولیږي نو هغو به پراپر پراپر چینل راولیږي، د هغو نوم به چې کوم دی نو په یو سکیم کې کیږي هغو ته به پلاټ ملاو شي، مطلب دا چې انسینټیو چې هغو ته پکې موټیویشن ملاوي دی.
پاکستان د خپلو اړو وګړو لپاره د ځینو مالی مرستو اعلان کړی دی. حکومت له کورونا وایرسه بیروزګاره شوو او غریبو خلکو ته د کورنۍ پر سر د 3 میاشتو لپاره 2000 روپۍ ورکوي. دوی د بهر میشتو پاکستانیانو ستنولو لپاره د ځانګړو پروازونو بندوبست هم کړی دی، خو ستنېدونکي خلک ټکټونه په خپلو پیسو اخلي. د اپریل په میاشت کې حکومت اعلان وکړ چې خواوشا 1.5 لک پاکستانیان خپل ملک ته ستنوي او لومړیتوب یې هغه مزدوران دي چې یا بیروزګاره شوي او یا یې هم ویزې ختم شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال رادیو ته وګیاست زموږک په منځنۍ سپښ پک 22 کیلو هرتز او په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. د مومندو د ماربل سیټي یا مرمرو ښار د پروژې غیزمن غوښتنه کوي چې حکومت دې ورڅخه د اخیستې ځمکې پیمایش بیا وکړي. دا پروژه وسته خیبر پختونخوا اقتصادي زون نومیږي او هغه مهال د سیمې له اوسیدونکو څخه یو جریب ځمکه په 1,80,000 روپۍ واخیستل شوې وه. د قبایلو انتظامیې هغه مهال له خلکو څخه 650 جریبه ځمکه اخیستې وه او خلکو ته د کارخانو له برېښنا کوټه یې د بجلی ورکولو ژمنه هم شوې وه، خو خلک وایي چې یو خو ځمکه زر جریبه وه او بل برېښنا یې هم نه ده ورکړې. چارواکي څه وایي؟ شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا کاروباری ځای چې پخوانی نومې محمود ماربل سټیو، د ځمکو متاثرین وایي چې حکومت د دوی نه د اخستل شوي ځمکو نه زیات ځای نیولی دی، باید د دوی سره دې د ځمکو نوی کچو کې. دوی وایي چې ورته ویل شوي چې ورته به د یاد زون نه بجلی او نوکری هم ورکول کېږي، خو په دې کې هم ورته حصه نه ده ورکړې. دغه ماربل سټی یا د اوس وخت اکنامیک زون پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی جوړ کړو او د دوی د ویپانې د معلوماتو تر مخه د خلکو نه 338 اکړه یا 650 جریب ځمکه په بای اخستې. خو د ځمکو مالکان وای چې حکومت دغه کچ په خپل کړو نو د ځمکه د یاد مقدار نه زیاته ده. عبداللطیف هم په دغه زون کې په حکومت خپل ځمکه خرڅه کړې و.
ما چې د ځمکه دوی کله مونږ نه غیستله تقریبا چې د دې کې مونږ د ګولټبر 61 جریب ځمکه و او دوی ټوله غیستي و 580 جریب ځمکه سره د شمسرخیل قوم. بیا 580 جریب ځمکه کې دوی تقریبا دوی چې مونږ له 60 جریب کمې یا 90 جریب بیا هم شمسرخیل پورا کړل وته. دوی حالان کې تقریبا چې دی حکومت چې کمی پیسې دی خلکو له ورکړي دي نو د 600 جریب ځمکه پیسې به ورکړي دي کې اوس هغه 600 ځمکه ته موجوده و ګور تقریبا ځمکه د 1200 جریب نه دریا تقاله دوی حکومت راتاو کړی دا او پیسې نه قوم ته ملاو دي او حکومت مطلب چې دا شي کړی درنو حکومت له هم دا نه په کار زبردستی خونه دا په کار زکه چې موږ هم غریب خلک زموږ تقریبا هم دغه جایداد بس موږ نو سلته جایداد خونور نشته دغه د وسی دوز موږ د مینو د جینو
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په دا ماربل سټی د جوړخ کارونه په 2012 کال کې شروع شوه او په کال 2018 کې مکمل شو او دوی ویلو چې په دې کاروباري خار کې به 3000 خلکو له روزګار ورکوي. په موجوده وخت کې په ماربل سټی کې یوازې د څوکیدارانو او د مالیانو یا د بجلی د ګریټ ساتونکو نوکری خوشوي، ولې نور نوکری پکې لا هم نه دي شوي. ارشد خان یو ځوان دی او دی وای چې په اکنامیک زون کې نوکری په سډیر منډي وهلی خو ورته لا هم نوکری نه ده ورکړې او بل دا چې د بجلی ورکول واده هم ورسره نه ده پوره کړې.
نو دوی تقریبا چې د دې پیمایش موږ دا مطالبه کوو چې دوباره وشي لازمه کا زیاته لاندې شوي ده. بجلی خو زمونږ دلته کې د نش برابر ده. دلته په ماربل سیټي کې چې کوم ګریډ لګېدلې دی هغه بجلی د ماربل سیټي ته چالو ده. زمونږ د خلکو ته اوس هم دا مطالبه ده چې موږ ته د بجلی د دین راکې کم از کم چې سن مرات خو موږ ته حکومت راکې کنه. دیوال نه غاړه بجلی شته دی او دی غاړه نشته دی ځکه چې هغه نه څار دیوالې ته وکړې ده بس داسې سیستم نه برابرېږي چې زمونږ خلکو ته بجلی ورکړي.
اوس چې پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی ختمه شوې او د غزمکه خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا د سوبې د لاندې کاروباري ځای ګرځېدلې، نو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د مومندونو منتخب د قومي سملي غړي ساجد محمد ته مې د دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې.
تاسو کوم خبره وکړه د حقیقت دا چې ما په دې معلومات نشته دی از خدای تر څو د قوم ګټه ده ان شاء الله چرته زمکه زیاتې نو قوم ته ان شاء الله دا وی ته سیم ملوي کې بل دې خبره تاسو وکړه دا چې سیسټم چې تمہاري پټر په اوسه په دې په مارکیټ کې د پاره جوړ شوی دی او دا په میټر باندې دې ورته بل نکړو هغه ته خبره دا ده چې یو کوم تاسو چې خپل کې سیسټم جوړیږي د خیره په هغه نه ځان تقریبا 10 12 او دې ډېر وزي د خیره په ان شاء الله دا ټول ان شاء الله ان شاء الله دې دې خیره حقيقي او دا دې نه پم تیار شوی دی چې نه
دغه کاروباري ځای ته سرک بجلی گیر چاپیره دیوالونه او نور ضرورتونه خو پوره شوي، خو لا هم پکې کاروبار بیا نه دی شروع شوی. د ځمکه متاثرین چې د دوی پوینه د یو جریب ځمکې بای ورته 1,80,000 روپۍ ورکړی و برابر ده، خو دوی غواړي چې د ځمکې کچ دی دوباره وشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خوست چارواکو د افغان ولسمشر لارښوونې سره سم له خوشی شوی طالب بندیان وغوښتل چې خپل ملګرو ته له افغان حکومت سره د خبرو کولو پیغام ورکړي. دوی پرون ویل اړتیا دا ده چې افغانان خپل هیواد د خولو په تویولو آباد کړي، نه د وینو په بهولو. آزاد شوي طالبان دی په خپلو کلیو او سیمو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي. نجیب الله خیل له خوسته.
خوست ولی محمد حلیم فدایی د ملا انور په نوم د یو طالب د خوشی کولو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د ملا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست ولی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې دې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور د سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ.
خوست ولی محمد حلیم فدایی زیاتوي سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی ملا انور وایي د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دی سولې ته ارجمند دی، سوله خوان ورکوي، هغه لار دی که بار دی که په غره کې دی که دلته دی. افغانانو مانځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورینه دی، ورونه وي اوس که هم وي.
ترڅو نه یو سخت بریدونه او جګړو ورسته چې لعمل د بندیانو د خوشی کولو لړۍ درې درې و، طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلي وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع مو د نجیب الله خیل رپورټ اوریده. له خوست ورځو نګرار ته. هلته د کانال ریاست چارواکي وایي سږ کال به د خرما حاصل د تیر هغه پرتله درې چنده زیات وي. دوی وایي همدا لامل دی چې سږ کال به تر ډیره په افغانستان کې د خرما اړتیاوې پوره کړی شي. د ننګرهار د خرما باغ حاصل زیاتېدو لاملونه څه دي؟ ځواب یې باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار کانال ریاست اړوند د اډې پارم سیمه کې کابل لس کاله پخوا په سلویغ جریب ځمکه د خرما باغ جوړ شوی چې شاوخوا 3000 بوټي پکې کېنول شوي او هر کال په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي. د دې ریاست مسؤلین وایي چې سکل به خورما باغ د تیر کال په نسبت درې برابر زیات حاصلات ورکړي. د دې ریاست ویان سید همایون غریب مل مشال راډیو ته وویل
د لوړوالي لتونې ویلې شو چې اګرو تخنیکی کارونه لکه حیواني سره خپل وخت ورکول شوې ده. دغه بند ونو کې چې کاری برخه او ګردافشانی چاري په نمزم ډول تر سره شوې دي خو لزرو په اندازه سکرونو کخ چاري پکې روان.
غریب مل وړاندې وایي په نږدې راتلونکي کلونو کې به دوی په دې وتوانېږي چې د خورما په برخه کې د خلکو اړتیا په کور دننه پوره کړي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د خورما د وارداتو کچه کمه کړي.
د اوس لپاره کانال شکر پلان لري چې د خپلو تولیداتو کچه لوړه کړي او د بهرنیو تولیداتو په ځانګړې توګه د خورما په برخه کې مخه ونیسي او هیوادوالو ته د خورما په برخه کې خپل تولیدات ارزښت ورکړي.
په خورما باغ کې بخت کسان وایي که اړین وسایل او کیمیاوي سری په وخت خورما بوټو ته ورکړل شي تمه ده چې حاصلات یې په راتلونکي کلونو کې نور هم زیات شي. دو تنه باغوانان اول گل او شیر زمین وایي
د نيستا موږ غواړو چې دا باغ بیرته خو باندې ودرو. موږ سره ورکو دا پاشي په باندې کوی شخبري پکې وکړو.
ټول وسایل سره نشته نو دغه د یاره باندې مجبورې نه کار کوو چې ځکه چې موږ ته دا وسایل صحیح راشي برقي وسایل راشي نو موږ به دا کار کوو. دا کار به مخې ته روان
دی. یو اټکل لمخې وس مهال افغانستان ته 85% خورما له ایران او پاتې نورې له عربي هیوادونو راوړل کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا نومیالی عکاس خبریال گلشن عزیز د مې پر 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. نوموړی په پېښور کې اوسېده او 15 کاله عمر یې لاره. عزیز اصلن د لاهور و خو پر 1989 زیږیز کال چې د کار لپاره پېښور ته ورغی نو د ژوند تر پای عمل ته پاتې شو. شاهین بونیری د نوموړي ژوند او کار ته کتنه کړې.
د گلشن عزیز شمار د پښتونخوا په هغه مشرانو خبریالانو کې کېده چې د خبریالۍ او فوټوګرافرۍ په میدان کې د پوره نسلونو تربیه کړې ده او هغوی ته په داسې حال کې دا هنر خودلې چې دلته د جرنالیزم یا صحافت د زده کړې رسمي ادارې نه وي. د 1980 په لسیزه کې د پاکستان حکومت ځینې اخبارونه د یو ټرسټ د لاندې راوستل چې پکې د پښتونخوا مشرق ورځپاڼه هم شامل وه. ورځپاڼه د خپل کار ښه کولو لپاره د گلشن عزیز تبادله له لاهوره پېښور ته وکړه او هغه چې یو ځل دې ښار ته پکړه شو نو بیا ستون نه شو. د پېښور یو مشر فوټو جرنالیست او د گلشن عزیز نږدې ملګری فرمان الله جان وایي گلشن عزیز د صوبې په بانی فوټوګرافرانو کې شمیرل کیږي چاچې د دې سیمې فطري خایستونه او تاریخي او سیاسي مزل د خپل هنر په وسیله د تل لپاره خوندي کړی دي. نوموړی زیاتوي چې د گلشن عزیز ژوند ډیر په سختۍ او ازمایښت کې تیر شوی دی خو کله هم خپل اصول او خودداري له لاسه نه دی ورکړی.
هغه یو خوددار انسان و. هغه ډیر دهای په غربت کې دلته وخت تیر کړ. هغه په خپل بیمار و، شوګر مریض و. داغه وایف چې دا غم بیمار و او بل افسوسه که خبره دار چې دا یوازې و او هغه بیا وفات شو. په خپل هم چې کوم دینه په تکلیف کې جوړ کړی تیر کړی و.
گلشن عزیز په پښتونخوا کې د خبریالۍ او انځورګرۍ په میدان کې د ډیرو نویو خبریالانو ډاډګیرنه او خصمانه کړې ده چې اوس پکې یو شمیر د میډیا په نړیوالو او قومي ادارو کې کار کوي. عبدالمجید ګورایا هم یو داسې خبریال دی چې انځورونه یې په نړیوالو مطبوعاتو کې خپریږي. هغه وایي گلشن عزیز ډیر مهم کار کړی دی خو د ټولنې او ریاستي ادارو لخوا ورسره هغه عمر مرسته نه ده شوې کوم چې په کار و.
ټوریزم باندې هغه ډیر په مینا کار کړی دی ولې چې هغه سره ډیر یونیک پکچر جو هغه ټایم کې هغه هغه زیونه ته تللی دی چې هر کس هلته رسائی نو اکثر ما دا تصویرونه کھولو دا وګوره دا وګوره نو هغه کې دا سه تصویرونه چې سړی ریان شي یاره چې دا سیزونه دا زیونه دی ایکسپلور کړی دي او دې غریب خپل خرچه باندې تل هغه کوم قسم کار کړی دی نو هغه ته دا هغه مقام هغه ملو نه شو. هغه سره غریب سره دونه وسایل نو چې هغه خپل کار خلکو ته وړاندې کړی وي او خپل پکټوریل بک جوړ کړی وي.
په پاکستان کې د خبریالانو د خیر خیګړې د ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې گلشن عزیز یو داسې تکړه خبریالو چې په خپل کار مینو او د داسې ځایونو تصویرونه یې وستلي چې اوس د وخت په بادونو کې ورک شوي دي. نوموړی وایي باید حکومت او د میډیا ادارې په قامی او نړیواله کچه د هغه کار نور هم ښکاره کړي او دغه د کورنۍ سره مرسته وکړي.
گلشن عزیز نه صرف یو ښه فوټو ژورنالیست او بلکې وسره یو ډیر ښه انسان و. څومره زده کړه چې هغه سره وه هغه غوښتل چې دغه زده کړه دغه علم دغه تجربه ځوان ژورنالیزم کې راغلی کس سره هم ورته ورکړي. هغه د پېښور پریس کلب کې یو داسې مخ و یو داسې چهره و یو داسې انسان و چې هر چا خوښ و. هغه خیبر پختونخوا کې د ژورنالیزم ډیر زیات خدمت کړی دی.
گلشن عزیز تا د خپل کار په بدل کې د یو شمیر ادارو لخوا ایوارډونه او جایزې هم ورکړل شوی وي. داغه د کار نمونه اوس هم د پیښور موزیم په ګډون د پاکستان په بیلابیلو پریس کلبونو کې د خلکو زړونو او ذهنونو ته خوشحالي بخي او د دې خاورې د تاریخي عظمت او فطري ښایستونو سره آشنا کوي. د لاهور گلشن عزیز د مې په 15مه په پیښور کې د رحمان بابا پادیره کې خاورو ته وسپارل شو، خو د هغه کار بعد تل لپاره د دې خاورې سره د هغه د مینې او جنون گواهی ورکړي.
دا مشال ریډیو ده، تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.